د دمشم شپږ بجې سپی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له فعالو ډلو هر ډول ملاتړ د سیمې لپاره په یوه جدي ګواښ بدلېدلی سي. دغه راپور مو د اوسنۍ ماښامنۍ خبري مجلې په پیل کې اوریدلی سي. السلام علیکم. ملالۍ بشیر د نیم ساعته خبري مجله په خبرونو پیلوي.
لومړی ته خبرونو سرچکی. نن د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل کابینې په افغانستان کې د 2019 کال تر پایه د 980 جرمنی سرتیرو د پریښودو پریکړه تایید کړه. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ له حکومت غواړي چې د انتخاباتي کمشنرانو په ټاکلو کې بشپړ دقت وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اتن کې د وینا پر مهال ویلي تاریخ ښیي چې هغه هیوادونه چې ډیموکراتیکه واکمني لري ډیر باثباته وي. بشپړه خبرونه له آزادی رادیو اوري. نن د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل کابینې په افغانستان کې د 2019 کال تر پایه د 980 جرمنی سرتیرو د پریښودو پریکړه تایید کړه. دا پریکړه چې باید د پارلمان لخوا هم تایید سي تر یو اونۍ په کم وخت کې وروسته له هغه سوي چې طالبانو په مزار شریف کې د جرمنی پر کنسلګری په حمله کې څلور افغانان وژل او تر سلو پورې نور یې ټپیان کړل. د جرمنی د دولتي اعلامیې له مخې تر 980 پورې سرتیري بل افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او هغوی بروزي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ له حکومت غواړي چې د انتخاباتي کمشنرانو په ټاکلو کې بشپړ دقت وکړي. د دغه بنسټ د پارلماني څار مسؤل شاه محمود مل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د غوراوي کمیټه نه ده توانېدلې چې غوښتنلیک ورکوونکو لپاره ځانګړي معیارونه ولري.
مشکل دیگه کمیته گزینش در این بود که اینها در جریان مصاحبه ها و معیارهایی که برای خود درخواست کنندگان و کاندیدان مشخص کرده بودند او معیارها بیشتر مشخص نبود.
د غوراوی کمیټه له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د 260 غوښتنلیک ورکوونکو له جملې څخه د شپږ دیرش کاندید کمیشنرانو لیست ولسمشر ته سپارل شوی دی. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر شپه د افغان ځواکونو یو هلیکوپټر په برکی برک ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د لوګر د والی ویان سلیم سالینن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه پیښه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دغه هلیکوپټره د دوی له لورې رانسکوره سوې او سپرلۍ ته یې هم زیان رسیدلی دی. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د وسلوال مخالفانو په وړاندې د ژمي موسمي عملیات پیل شول. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 808 زون قومندان شیر عزیز کمول خبریالانو ته وویل چې په دې ولایت کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود دي او بشپړ همغږي لري. اوس یو څو بهرني خبرونه له آزادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اتن کې په د وینا پر مهال ویلي تاریخ ښیي چې هغه هیوادونه چې ډیموکراتیکه واکمني لري ډیر باثباته او عادلانه وي. د ویلي د امریکا راتلونکی ولسمشر او زه ډیر توپیر سره لرو او موږ ډیر مخالف نظرونه لرو خو امریکایي ډیموکراسي تر اشخاصو ډیره لویه ده. د ژمنه تکرار کړه چې اداره به د واک د اسانه انتقال ملاتړ وکړي. دی وایي د انسانانو د پرمختګ لپاره آزاد بازارونه تر ټولو غوره هیله ده خو اوسنی وضعیت سمون ته اړتیا لري. د په وینا هیوادونه باید له خپلو خلکو سره ګټې په پراخه کچه شریکه کړي. اوباما وایي دی باور لري اروپایي اتحادیه د انسانانو له لویو لاسته راوړنو څخه یوه ده او اوس نړۍ تر بل هر وخت داسې اروپا ته اړتیا لري چې پیاوړې بریالۍ او ډیموکرات وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي هیواد یې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو ته د نتایجو په اړه بې تفاوته دی. د ویلي دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو له ایران له تهران سره سم چلند نه دی کړی. خامنهي په اصفهان کې نن د خپلې وینا پر مهال وویل موږ نه ویر کوو او نه خوشحالي کوو ځکه موږ ته بې تفاوته ده. د نړۍ له ستر قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې وروسته پر ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه کم سول خو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال ویلي و چې له ایران سره دا موافقه ناسمه ده چې ګټه یوازې ایران ته رسیږي او کدی ولسمشر وای دغه موافقه به یې لغوه کړې وای. خو دا هم ویلي چې له ایران سره اټومي موافقه لغوه کول به اسانه کار نه وي. د جرمنی استخباراتي ادارې راتلونکي کال په عمومي ټاکنو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنی په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. له رویټرز خبري اژانس سره د خبرو پر مهال هانس جورج ماسن ویلي، تیر کال روسي رسنیو راپور ورکړ چې په برلین کې پر یوې روسۍ ښځې د پناه غوښتونکو لخوا جنسي تیری سوی، خو د جرمني حکومت دا ادعاوې رد کړې. ماسن ویلي چې راتلونکی کال بیا شایي داسې وسي، ځکه دوی اندیښمن دي. د ویلې داسې باور کېږي چې داسې بې ځایه راپورونه د خلکو د نظر په اړولو او د پریکړې پر پروسه د منفي اغیز لپاره خپرېږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل تیره اونۍ ویلي چې روسیې لخوا د انټرنیټي حملو او ناسمو معلوماتو د کمپاین نقشې لیدل کېږي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدویدیف ویلي د روسیې د اقتصاد پرمختیا د وزیر نیول کېدل د حکومت او په عمومي توګه د چارواکو لپاره یو بې ساری عمل دی. الکسای اولیه کایف پرون له دندې ګوښه سو او د روسیې د تیلو له شرکت روز نفت څخه د 2 میلیون ډالرو په رشوت اخیستلو تورن سو. د محکمې د حکم له مخې اولیه کایف به په خپل کور کې د جنوري تر نیمایي پورې نظر بند وي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له فعالو ډلو هر ډول ملاتړ د سیمې لپاره په یو جدي ګواښ بدلیږي.
گروه ها را در میان مدت و در از مدت به خطرات عمده منطقه مبدل می سازد که هیچ کشوری از آسیب آن در امان نخواهد.
د کارگران و ملی ټولنه و افغان حکومت پام کې لري چې د کارگران و ملکیتونه بیرته واخلي، خو افغان چارواکي وایي
کارتونی چار وزارت دیدن که ندن انو من لاسو سره پدې فکرې کې دخیل نه یو او موږ د پیسو ته څه ندرسې لري.
د افغانستان د انتخابات او شفافیت بنسټ وایي د دوی مندنې شي چې د غوراوي کمیټې چارې شفافې نه وي. په یو راپور کې ویل شوی په 2015 میلادي کال د تروریستي بریدونو په نتیجه کې 2.5% خلک په 5 هیوادونو کې وژل شوي دي. تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له فعالو ډلو هر ډول ملاتړ د سیمې لپاره په یوه جدي ګواښ بدلیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د دولتونو په سطحه وي. یوسف خان زادران او نور تفصیل.
روسیا که څه هم په ښکاره د افغان حکومت څخه د ملاتړ وایي، خو د طالبانو په اړه د دې هیواد د چارواکو وروستیو څرګندونو د افغان چارواکو غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی خبرداری ورکوي د سیمې د هیوادونو دریدل د غوډلو په پلوي چې پر افغانانو تروریستي حملې کوي د هیڅ هیواد په ګټه نه دي.
هر گونه ایجاد روابط و حمایت از گروه هایی که
ده هودل سر چی تلیه افغانان ده تروریستی حملو هدف گرده ولی ده هر دول اړیکو جوړول او ملاتړ په اوږد مهاله کې د سیمې لپاره په خطر بدلیږي چې هیڅ هیواد به له زیانه په امن کې پات نه شي. د دې وړاندې هم رسنیو په دې اړه څه خبره کړې، خو موږ چې هر ځلې دا موضوع روسیې سره شریک کړې د هغه هیواد چارواکو رد کړې ده.
روسیا په سیمه او نړۍ کې یو قدرتمن هیواد دی، خو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو څخه اندېښنه لري او له همدې امله وخت نا وخت له طالبانو سره د هغو هیواد د لیوالتیا راپورونه خپره شوي دي. د افغانستان لپاره د دغو هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي، طالبان دغو کسانو پر ضد جنګیږي چې دوی په سوریه کې ورسره په جنګ دي او همدا لامل دی چې زموږ ګټې سره نږدې کوي. د خپلو خبرو په توضیح کې ویلي چې طالبان د داعش پر ضد په جګړه کې له روسیې سره ورته دریز لري. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر استازی وایي چې طالبانو خپل دریز بدل کړی، هغوی نړۍ وال جهاد نه کوي بلکې اواز له شغاله د خپل هیواد د خلاصون او په افغانستان کې د خپل واک حکومت د جوړولو لپاره مبارزه کوي. طالبان له داعش سره جنګیږي ځکه چې دوی د داعش ایدیالوژي نه مني. کابلوف د سرګندونې د ترکی خبری آژانس انادولو سره په خبرو کې کړي او د طالبانو سره د روسي چارواکو له اړیکو هم ویلي دي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ښاغلی کابلوف په دې مرکه کې دا هم ویلي چې طالبان ټینګار کوي چې دوی له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړې دي. سیاسي کارپوهان په دې نظر دی چې په افغانستان او سیمه کې خطرناک پروګرامونه په جوړېدو دي چې طرحه یې پاکستان د چین او روسیې په همکارۍ جوړه کړې ده. د نړیوالو چارو کارپوه فدا محمد نظری په دې باور دی چې د دې طرحې له مخې ممکن طالبان په یو ستر لوري وپیژندل شي.
د دسمبر په میاشت کې چې کومه ناسته په مسکو کې جوړیږي، په هغه کې به روسیه، چین او پاکستان طالبان په رسمیت وپیژني. د امریکا د نوي جمهور رئیس څخه به غوښتنه وشي چې دا ډله په یوه غټ ائتلاف کې راولي او په لاس کې یې واک ورکړي. په افغانستان کې پیاوړي شخصیتونه ډېر نشته تر څو په دې برخه کې یو ځانګړی خپلواک موقف غوره کړي.
له دې وړاندې روسیې د هغې ناستې د کوربتوب هم ویلي چې د چین او پاکستان استازي پکې ګډون کوي او د افغانستان پر حالاتو او د سولې په پروسې پکې خبرې کیږي. د چارو کارپوه ښاغلی نظری وایي روسیا له ډېر وخته راهیسې هڅه کوي چې د اسلام آباد او بیجنګ په مرسته وسلوالو طالبانو ته سیاسي هویت ورکړي. هغه په دې باور دی چې روسیا د خپلو ګټو او د داعش څخه د خلاصون په خاطر په افغانستان کې د جګړې میدان ګرم ساتي.
د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې ویلي چې وسلوال طالبان یو سیاسي وسلوال ځواک دی چې له روسیې سره ورته د داعش ضد دریځ لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له فعالو ډلو هر ډول ملاتړ د سیمې لپاره په یوه جدي ګواښ بدلیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار وایي چې په هندوستان کې د افغانستان په اړه کانفرنس کې برخه اخلي. سرتاج عزیز به په داسې وخت کې هندوستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او ډیلی اړیکې ترنګلې سوي. تفصیل په دې راپور کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پخلی کړی چې هغه په هندوستان کې د افغانستان په اړه کیدونکې آسیا ځله کانفرنس کې د ګډون لپاره ګاونډي هیواد هندوستان ته لاړ شي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې د آسیا د ځل په نوم دا کانفرنس په را روانه دسمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د هندوستان په امرتسر ښار کې جوړ شي. په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر ښکېدو او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو خبرې کیږي چې پر پاکستان، امریکا، چین او ایران سربېره به پکې د ګڼ شمېر نورو هیوادونو او د بېلابېلو نړیوالو ادارو استازي برخه واخلي. د پاکستان دولتي تلویزیون د چهارشنبه په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز لوخلی وویل چې نوموړی به د افغانستان په اړه کیدونکې دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره هندوستان ته لاړ شي. د هندي کشمیر په اوړي سیمه کې د هندي پوځ پر یوې اډې تر برید وروسته چې 19 هندي سرتیري پکې وژل شول او هندي چارواکو یې مسؤلیت پر پاکستان واچاوه، دا هندوستان ته د یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي لومړی سفر دی. تر دغه برید وروسته د اسلام آباد او دلی اړیکې تر پرخوا ترنګلې شوې چې په نتیجه کې هندوستان په اسلام آباد کې کیدونکې د جنوبي آسیایي هیوادونو د همکارۍ ټولنې یا سار په 19مه سرمشریزه غونډه کې له ګډونو انکار وکړ چې له امله دا کانفرنس لغوه شو. د اسلام آباد او دلی ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو پر ترنګلتیا سربېره د هندوستان او پاکستان پر ګډه پوله د دواړو هیوادونو پوځیان پر یو بل بریدونه هم کوي چې په نتیجه کې تر دې دمه دواړو غړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاکستان پوځي مقاماتو د تېر دوشنبه پر ورځ ادعا وکړه چې هندي پوځیانو پر کنټرول لاین په بمبر سیکټر کې د پاکستانو پوځیانو پر چک پوسټونو تازه برید کړی چې په نتیجه کې لږ تر لږه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. که اوس هم په هندوستان کې د آسیا د کانفرنس د افغانستان د وضعیت په اړه جوړیږي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وایي چې دا کانفرنس د هندو پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د بهتری لپاره هم یو ښه فرصت دی، خو د کانفرنس په څنډو کې له هندي چارواکو سره د لیدنو په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د یادونه وړ ده چې په هندوستان کې د افغانستان په اړه پر روانه میاشت کې آسیا ځله کانفرنس تر جوړېدو مخکې دا کانفرنس تیر کال په دسمبر کې د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې جوړ شوی و چې پر افغان ولسمشر اشرف غنی سربېره پکې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراش هم ګډون کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اقتصاد او سولې څېړنیز انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال د تروریستي بریدونو په نتیجه کې 2.5% خلک په 5 هیوادونو کې وژل شوي دي. په دغه فهرست کې د افغانستان نوم دویم دی. جزئیات له اسمت څاروان اوري.
د اقتصادي همکاري او پرمختګ سازمان په غړو هیوادونو کې تیر کال د تروریستي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 650 تنو ته ورسید. دا په داسې حال کې و چې په همدې کال کې اسلامي دولت یا داعش او د بوکو حرام سختریزې ډلې کاري ګزارونه وخوړل. د نړیوال تروریستي فهرست له مخې په 2015 میلادي کال کې د تروریزم په وجه په درسته نړۍ کې 9,386 تنه ووژل شول، چې په تیرو 4 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو په شمیر کې 10% کموالی شوی. راپور وایي چې بوکو حرام او داعش په خپلو اصلي هیوادونو کې کمزوري شوي، خو ګاونډیو هیوادونو ته نفوذ کړی، چې له کبله د اقتصادي همکاري او پرمختګ سازمان په غړو هیوادونو کې چې د امریکا متحده ایالاتونه هم پکې شامل دي تلفات زیات شوي دي. د اقتصاد او اصول د سیرنیز انستیتیوټ د فهرست پر اساس په چمتو شوي راپور کې ویل شوي د دې سازمان د څلور د شخړو له منځه په یوویشتو کې لږ تر لږه یو برید شوی او تر ټولو زیات تلفات په ترکیه او فرانسې کې اوښتي دي. د تیر کال په نومبر کې د پاریس په تروریستي برید کې 130 تنه په یوه کافي کې ووژل شول. په دینمارک، فرانسې، جرمني او ترکیه کې له 2000 میلادي کال راوروسته هیڅکله کوم بل کال دومره تروریستي بریدونه نه و شوي. په مجموع کې په درویشت هیوادونو کې د تروریستي بریدونو په وجه مرشوبلي ثبت شوي دي. د رویټرز خبری آژانس پر اساس د اقتصاد او سولې د څیړنیز انستیتیوټ اجرایي رئیس سټیف کلیلی وایي له یوې خوا د تلفاتو په شمیر کې 10% کموالی مثبت خبر دی، خو ځینو نویو هیوادونو ته د تروریزم خپرېدا د ژورې اندېښنې وړ ده. د همداراز وویل د لویدیځو دیموکراسیو په زړونو کې تروریستي بریدونه دا ضرورت په ګوته کوي چې باید تروریستي ډلو ته کلک ځواب ورکړی شي او د تروریزم په اړه له سره څېړنه وشي. د امریکا د میریلند پوهنتون د نړیوال تروریزم د ډیټابیس یا معلوماتي مرکز په فهرست کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې تر ټولو زیات انسانان په ترتیب په عراق، افغانستان، نایجیریا، پاکستان او سوریه کې وژل شوي دي. په سلو کې 2 انسانان د دغو 5 هیوادونو په تروریستي بریدونو کې وژل شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په 2015 میلادي کال د تروریستي بریدونو په نتیجه کې 2% خلک په 5 هیوادونو کې وژل شوي دي. په دغه فهرست کې د افغانستان نوم په دویم کتار کې راغلی دی. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت بنسټ وایي د دوی معلومات ښیي چې د غوروي کمیټې چارې شفافې نه وي. د دې مؤسسې غړو نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د غوروي په کمیټه کې سیاسي مداخلې شوي دي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
د شکایتونو لپاره د ځانګړي میکانیزم نه موجودیت، د مرکو لپاره د مشخصو معیارونو نشتوالی، د تقاضا کوونکو د تجربو کموالی او د غوراوي کمیټې له لوري له مصاحبه کوونکو سره دوګونی چلند د غوراوي کمیټې عمده ستونزې بلل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو شفافیت د بنسټ مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل د دوی موندنې ښیي چې د غوراوي په کمیټه کې سیاسي مداخلې شوې دي. د دغه بنسټ یو غړی حبیب الله شینواری وایي دوی دغه معلومات د مرکو او غوراوي کمیټې د کاري جریان د کتنې له مخې چمتو کړي دي.
مشکل دیگه کمیټې گزینش دری بود که
این دوی دغه کمیټې بل مشکل دا و چې دوی د مرکو پر مهال هغه معیارونه چې د کاندیدانو لپاره مشخص کړي وو هغه معیارونه تر ډیره مشخص او واضح نه وو. او بل مسله د لیست خپرولو ده. له اوسه وضعیت کسانو غوښتنلیکونه ورکړي وو خو هغوی لیست خپور نه کړ تر هغې چې دغه لیست حکومت ته وسپاره چې هیڅ فایده یې نه لرله. تیره پنجشنبه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټې د احتمالي کمیشنرانو وروستی شوی لیست ولسمشر ته واستوه. د دغه کمیټې غړو ویلي چې وروستی لیست راغلي کسان ټول د وړتیا او تجربو له مخې ټاکل شوي دي. د انتخاباتو شفافیت د څار بنسټ دغه شان له حکومت وغوښتل چې په وروستي لیست کې ښه غور وکړي او انتخاباتي کمیسیونونو ته کمیشنران په دقت انتخاب کړي. په ورته وخت کې د غوراوي کمیټې مسؤلان د دغه بنسټ موندنې بې بنسټه ګڼي او وایي په داسې حال کې چې د انتخاباتو شفافیت بنسټ حتی لس ساعته هم د غوراوي د کمیټې کار نه دی څارلی څنګه یې دا راپور چمتو کړی دی. د دغه کمیټې ویاند یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دی وایي زما په اند دوی راپور له حقیقته لرې دی او دغه بنسټ چې نن خبري ناسته درلوده د غوراوي د کمیټې کار حتی لس ساعته هم نه دی څارلی. په داسې یو حالت کې څنګه کولی شي چې دا ادعا وکړي نو ځکه دا ادعا بې بنسټه ده. خغلی رشید دغه شان ویل کچیر دغه بنسټ غړي په دې اړه اسناد لري نو له دوی سره دی شریک کړي چې اقدام وکړي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر دویان مرسیال شاه حسین مرتضوی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنران به په دقت سره انتخاب شي او په دې برخه کې هیڅ ډول مداخله نه ده موجوده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي افغان حکومت په پام کې لري چې د کارګرانو ټولنې او کارګرانو ملکیتونه بیرته ورڅخه واخلي. د دې ټولنې مشر نن په یوې اعتراضیه غونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي، خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې اړه بېخبري ښیي. نور حال د مرزي احمدزي په راپور کې.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه امکاوای افغان حکومت په پام کې لري چې دغه ټولنې او کارګرانو ملکیتونه او جایدادونه بیرته واخلي او د مالی وزارت او د اراضي خپلواکي ادارې ته وسپاري. د دغه ټولنې مشر معروف قادری د چهارشنبه په ورځ په یو اعتراضي غونډه کې ویل چې د کارګرانو ملي ټولنه او کارګران د ملکیتونو او جایدادونو شرعي سندونه او قوالې لري. معروف قادری له حکومت نه وغوښتل سو د دغه ټولنې په چارو کې له لاسوهنو څخه مخنیوی وکړي.
چې ملکیت نهاد اجتماعي
دا چې د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې ملکیت مالی وزارت او د اراضي خپلواکي ادارې ته ورکول شي، دغه مسله د کارګرانو د ملي ټولنې لپاره د منلو وړ نه ده، ځکه موږ د کارګرانو د ملي ټولنې فعالان او غړي د ملي وحدت د حکومت نه جدي غوښتنه لرو څو د امکا په چارو کې له لاسوهنو څخه مخنیوی وشي.
جلوګیری به عمل آید.
سو میاشتې مخکې د افغانستان کابینې په یو مصوبه کې غوښتنه وکړه سو د کارګرانو د ملي ټولنې ټول ملکیتونه بیرته حکومت ته وسپارل شي. ښاغلی قادری له حکومت نه غواړي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې پر دې مصوبې بیا غور وکړي. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغې ټولنې یو شمېر ځمکې د دفاع وزارت لخوا نیول شوي او د البرز بلاکونه چې کارګران هم پکې سهم لري په غیر قانوني ډول پلورل شوي دي. قادری وایي د دې پلازا جوړونکی شرکت چې البرز نومیږي یو کور آن په 500 کسانو هم پلورلی دی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي د البرز شرکت لخوا په جوړو شوو کورونو کې د دوی کارګران هم 30% ونډه لري، خو تر اوسه پورې خپل کورونه نه دي ترلاسه کړي. خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیري دغه اداره دوي او وایي چې د امکا ټولنه دی د دعوه په صورت کې خپل اسناد له دغه وزارت سره شریک کړي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کابینې د دغه پریکړې په اړه بې خبري سره د دغه وزارت سلاکار او ویاند عبدالفتاح اشرف احمد زینن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې داسې کومه پریکړه چې تاسو ویلې له دې نه کار ټولنیز چارو وزارت پیلان کې نه ده، نو موږ لا تاسو پر دې فیصلې کې دخیل نه یو او موږ داسې فیصله تاسو ته نه رسېدلې. نو کوم حکم چې د ولسمشر لخوا نه لاندنیو ادارو ته کیږي انشاءالله موږ هم لګنه مستثنا نه یو.
د کارګرانو ملي ټولنه یعنی امکاوای کچری افغان حکومت د کارګرانو د ټولنې جایدادونه او ملکیتونه واخلي، نو دوی به په مرکز او ولایتونو کې پراخ لارینونه وکړي او دغه مسله به له نړیوال کنفدراسیون سره شریک کړي.
د کابل شهر د غازی عبدالله علی لیسې د ولسم ټولګي زده کوونکي د 1995 مریض کال د پوهنې ستوري وټاکل سو. د پوهنې وزیر د دغه ستوري د انتخاب په مراسمو کې ویل چې زده کوونکي له ستونزو او کمیو سره سره په دغو سیالیو کې ګډون کوي. د پوهنې ستوري د خپل بریا راز ډیره مطالعه وشوده. سباون کاکړ نور حال راکوي.
د کابل شاه د غازی عبدالله لیسی زده کوونکی محمد عامر د 1995 کال د پوهنې د ستوري مقام ترلاسه کړ. دا سیالي له تیرو دریو کلونو را په دې خوا د 11 ټولګیو ترمنځ ترسره کیږي چې سږ کال نږدې 15,000 زده کوونکو پکښې برخه اخیستې وه. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي چې د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت شوی دی د دا ډول سیالیو ترسره کول خورا ګټور ګام وباله. نوموړی وایي که څه هم زده کوونکي ګڼې ستونزې لري خو بیا هم په دا ډول سیالیو کې ګډون کوي.
ما میدانم کې مکاتب
دی وایي چې موږ پوهیږو چې زموږ مکاتب ډېری اسانتیاوې نه لري، خو تر دې سربیره وینو چې هلکان او نجونې په لوړ استعداد او پیاوړتیا سره په دغو پروګرامونو کې ګډون کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر اساس په دې وروستیو کې د بی بی مهرو ښوونځي زده کوونکي هم په بهر کې د یوې تعلیمي سالې لپاره کاندید شوي دي. د معرف ستوري پروګرام له تیرو دریو کلونو را په دې خوا ترسره کیږي. د محمد عامر په نوم زده کوونکي چې د 1995 کال د پوهنې د ستوري مقام یې ګټلی وایي چې د بریا راز یې ډېره مطالعه وه.
د الله جل جلاله نه ډېر خوشاله یم چې ماته دا توفیق را کړ چې زه دومره درس وایم او معرف ستوري سم هغه ته پیغام داده سه باید او بل دینه دا غاده سه مطالعه خپل ورځینه کار وکړي او ډیره زیاته مطالعه وکړي.
دوه نور زده کوونکو فریحې او نیکبختی دوهم او دریم ځای نه خپل کړی دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې د دې مقام ګټونکو کولای شي چې د شونیز دورې له بشپړېدو وروسته له هیواد بهر لوړ زده کړې وکړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لورستې یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په بلخ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نور مسولان وایي چې په مزار شریف کې د ښځو طلاق د تیر کال په نسبت دوه برابره زیات شوی دی. تفصیل مجیب الرحمن حبیبزی څخه اوري.
په مزار شریف کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالۍ مسؤوله فوزیه حمیدی وایي چې د نوې واده شویو نجونو او ښځو د طلاق مار نسبت تیر کال ته عین وخت ته دوه برابره زیات شوي دي.
سال گذشته تقریبا 35 قضیه داشتیم.
تیر کال ټول وخت 15 پیکې د طلاق له موږ سره ثبت شوی وي. خو د روان کال په ترڅ کې تر دمه 15 شپېته ښځو موږ ته مراجعه کړې او له خپلو خاوندانو څخه یې د طلاق غوښتنه کړې ده. هاخوا بیا په شمال ځون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤولان هم په مزار شریف کې له نارینه و څخه د ښځو د طلاق د شمېر لا زیاتوالی اندېښنه څرګندوي او د دې بنسټ مسؤول سید محمد سامی وایي چې ټولنه کې حاکم فقر د کار زمینې نشتون او د ناوړه دودونو حاکمیت سبب شوی دی چې د ښځو او نارینه و ترمنځ د طلاق او تفریق شمېر زیات شي. په شمال ځون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشر سید محمد سامی
طلاق به عنوان یک از پدیده های منفی شیرازه خانواده ها را
طلاق دیوی منفی پدیده پتوگه چه دی کورنوی شیرازه یه لمنزه وده زموگ پا تونک مخ پا زیادی دو دی نامنی فقر دی اسلام لحکم و شرعی قوانین نسخن خبرتیا سبب شوی چه دا کچل وده شی
در قوانین
دی بشر حقونو خپلوا که میسون مسئولان هم درنگ پا مزار شریف که دی خوز پا وران دی تشدد لپینزل از سرنا زیاد والی خبر ورکوی اوهی چه دی تشدد او تارتیخوالی پا دی پیخو که دی خوز وحل تکول اجباری و دونه طلاق او تفریق هم شامل دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالۍ مسؤولان وایي چې د بشر حقونو او د ښځو چارو ریاست د هڅه وکړي تر څو د ښځو په وړاندې د طلاق د امارو د کمیدو په خاطر د عامه پوهاوي برنامې تطبیق کړي.
پاکستان له اسلام آباد څخه د ترکیې د ولسمشر د کتنې په لړ کې د پاک ترک نړیوالو ښوونځیو او کالجونو په سلګونو ترک ښوونکو او اداري کارکوونکو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان په ترکیه کې د وروستۍ ناکامې پوځي کودتا له مشکوک اعتراض سره د اړیکو په تور 130 ښوونکو ته امر کړی چې له دې هېواد ووځي. دغه اقدام اسلام آباد له ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له سفر سره په یو وخت کېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د پاک ترک نړیوالو ښوونځیو او کالجونو چې په امریکا کې مشک د ترک مذهبي مشر فتح الله ګولن د حزمت ټولنې لخوا مخ ته وړل کېږي. ښوونکي، اداري کارکوونکي او د هغوی کورنۍ باید د روانې میلادي میاشتې تر 20 نیټې پورې له پاکستان ووځي. دغه مسله د دې ښوونځیو اداري مسؤلینو او پاکستاني چارواکو تایید کړې ده. د دغې پرېکړې له مخې به تر 4500 پورې کسان له پاکستان ووځي چې په دې کار سره به په پاکستان کې چې د دولتي احصایو له مخې 40 میلیون زده کوونکي ښوونځیو ته له تلو بې برخې دي، هغه په زرګونو زده کوونکي او محصلین د زده کړو بې برخې شي چې دغو ښوونځیو ورته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه اعلان داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو دو ورځني رسمي سفر نن اسلام آباد ته ورسیږي. ټاکل شوی چې اردوغان به د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پارلمان دواړو جرګو ته وینا وکړي او د دې هېواد له کلتوري مرکز لاهور څخه به هم کتنه وکړي. ترکیې ښاغلی ګولن د تېرې جولای میاشتې د ناکامې کودتا اصلي ته رابللی چې یو شمېر پوځیانو هڅه کوله ولسمشر اردوغان له قدرته لرې کړي. د ترکیې عدلي وزیر دغه مذهبي مشر د القاعده له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره پرتله کړی دی. ګولن دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. انقرې له واشنګټن څخه غوښتنه کړې چې ګولن ور وسپاري او په دغه کودتا کې د هغه د لاسته لرلو په اړه یې اسناد او شواهد امریکایي چارواکو ته سپارلي دي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي دغه اسناد څېړي، انقرې ویلي چې ډېر صبر نشي کولی. د فرانس پرس د راپور له مخې پاک ترک نړیوالو ښوونځیو او کالجونو په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اداره یې د دغې ناڅاپي پریکړې په اړه ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د ښوونکو، د ښوونځیو، د اداري کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لپاره د ویزې د تمدید غوښتنې رد شوې دي. په اسلام آباد کې د پاک ترکیې یو چارواکي فرانس پرس ته وویل چې دغه پریکړه به په ټول پاکستان کې 28 ښوونځیو او کالجونو شاوخوا 10,000 زده کوونکي اغېزمن کړي. په اسلام آباد کې یو لوړ رتبه پاکستاني چارواکي دغه راز تایید کړي چې ترک کارکوونکو ته امر شوی چې د نومبر تر 20 نیټې له دې هېواده ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې له اردوغان سره په سفر کې د وزیرانو او یو شمېر سوداګرو په ګډون یو لوړ پوړی دولتي پلاوی ملګرتیا کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
لاس کلمخ کې د روسیې د استخباراتو په خونه ایجنټ او د روسیې د ولسمشر سخت منتقد د لندن شارپ مرکزی برخه کې مسموم سو چې د هغه د مړینې سبب سو. دغه پیښه د روسیې او بریتانیا ترمنځ پاړي کو کې کړکیچ زیات کړ. تفصیل نوریاس نورین اوري چې په استودیو کې دی.
یوازنی عدالت چې د هغې میرمنې مارینا لیتوینینکو لیدلی د بریتانیا عامه پلټنه ده چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې بشپړه شوه او نتیجه یې ښیي چې ډیر قوي احتمال شته چې د میړه قتل به یې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې لخوا ترسره شوی وي او هغه هم ښایي په خپله ولسمشر ولادیمیر پوتین منظور کړی وي. خو موسکو وایي د دغې پلټنې تر شا سیاسي انګیزه پرته ده او هیڅکله به هم تورن قاتلان چې په خوندي ډول روسیې ته تښتېدلي بریتانیا ته ونه سپاري. الکساندر لیتوینینکو په لندن کې په راډیو اکتیف پولونیوم موادو مسموم شوی او میرمن چې تر اوسه له دغه درد زوري ګمان نه کوي چې قاتلان به یو ورځ ونیول شي. د پدې وروستیو کې د آزادې اروپا آزادې راډیو او امریکا غږ روسي څنګه ته ویلي چې یوازې پخوانی ښې خاطرې دي چې د دې زړه ته تسلي ورکوي. میرمن لیتوینینکو وایي د دې او الکساندر ډیر خوښېدل چې د لندن د کینزینګټن پارک قدم وهي دا او میړې وروسته له هغې لندن ته وتښېدل چې الکساندر چې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې پخوانی غړی و په 1998 کال په ښکاره له تنظیم شوو جنایتونو سره د دغې ادارې له اړیکو پرده پورته کړه. هغه دا هم افشا کړه چې یو کال مخکې امیرانو ورڅخه غوښتي وو چې د روسیې لوی شتمن بوریس